السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زې صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لیندې شپږویشتمه د 2020 کال د دسمبر 18مه وړاندې په خبري مجله کې اوري د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې دوی هوډ درلود د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي خو داسې ونه شول.
متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا مونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووتل.
د اسلامي همکارۍ د سازمان کنفرانس په اسلام آباد کې پیلېږي. دا کنفرانس اصلي موضوع افغانستان دی. دغه کنفرانس مرستیال وایي
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکښ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي. دا د کنفرانس بنیادي هدف دی.
په کندهار کې بیګا ډله ییز واده شوی دی. له دې ډلې یو زوم وایي
خوشاله خو ولاړ ډېر یم اسوالس کال زما واده ځنډېدلی و. دغه نوس ما سره خپله نه وه چې زه خپله واده به صرف وکړم. زما پلار چې معجبه دی
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو باندې هر ډول سوداګریز راکړه ورکړه بند کړی ده. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونځی وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو وار بیا له ماسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سرلنن ندی د افغانستان دننه ټولې سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دوکانونو، کورونو، دفترونو او نور املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند انجینیر اعظم تیر ماښام رسنیو ته وویل ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې ده.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه تر څو یاده پریکړه په خپلو سیمو کې د تعامل په موخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دي چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونځي پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته ښه خبر یاد کړی او لیکلي دي دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي و هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته‌بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط ورته وضع کړي دي. د افغانستان او هند ترمن سوداګری زکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند سیال پاکستان ملګری بلل کیږي واک تر رسیدلی. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول بهرنۍ اړیکې جوړوي. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل دوی اوس پر دې لګیا دي چې معلومه کړي څه شمېر ماشومان واکسین شوي دي.
مخ په یوشت ولایتو کې په پوره بریالیتوب سره کمپاین تر سره کړو. په دې کمپاین کې موږ د دې ټولو ولایتو سره په تماس کې یو، د نام نه د پې کې کوم راپور نه لرو، او موږ به انشاءالله په دې دسمبر په شلمه په پاتو 14 ولایتونو کې په همدې ډول د پولیو د واکسینو کمپاین تر سره کړو.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس لا هم پکې پاتې دی. سږکال افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال دا پیښې 450 وې. د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دغه زیرمې ډکې کړي. ښاغلی حقانی د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینو زیرمو کې مواد لري خو هغه بسنه نه کوي.
ځینې اسټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډېر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې، په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 23 میلیونه یادوي چې په خبره یې دا مرستې ورته کافي نه دي. د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړه شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیا او موسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د موسکو او کیف ترمنځ د څه باندې وکلنې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون پنجشنبه په بروسل کې وویل د دوی راټولېدنه د هغو اندېښنو په لرې کولو کې مرسته کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه دي. او د کوزوو حکومت وایي دوی چمتو دي چې خپلو زندانونو ته د ډنمارک 3 تنه زندانیان انتقال کړي. ډنمارک پر خپلو زندانونو د فشار کمولو په هدف له کوزوو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د کوزوو د عدلي وزارت ویلي دا زندانیان د غیر اروپایي هیوادونو مجرمان دي چې کولی شي د حبس پاتې موده د کوزوو په ختیځ پراته یو زندان کې تیره کړي. د وزارت په خبره دا خطرناک زندانیان نه دي. کوزوو به له ډنمارک سره د دې 10 کلنې هوکړې له مخې چې د پارلمان تایید ته اړتیا لري 2 ډالره ترلاسه کړي. ډنمارک ویلي له دې زندانیانو سره به کوزوو کې ورته چلند کېږي، خو د زندانیانو انتقال ځینې اندېښنې زیږولې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8، منفي 6. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.8، منفي 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11.6. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11.8، منفي 1. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.2.
د هوا د حالاتو اټکل مو واوري ترغه ورسته مو په بخښنه سره ترغه مخکې مو د ازادي راډیو لاري خبرونه واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی هوډ درلود چې د یوې جرګې له لارې د واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط 4 میاشتې وروسته له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوحې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوحې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي ناهیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګند شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وای له دې ډلې یوه هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع په خواني وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له یو غړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو؟
حتم وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم
دا پرځول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړې او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادۍ راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې د اګست په 15مه نیټه پیښ شوه.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان او طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل هغه قرار نه کولو.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مهره وي. تکراری د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
بله، په 15 دقیقو کې به زموږ بل پروګرام په 2 بجو پیلېږي. تر خبرونو وروسته به بیا د ښاغلي محب سره ځانګړي مرکه تاسو ته خبره کړو، خو تر هغه پورې وخت لرو ځینې نور مسایل خبرو. ټاکل شوی د دسمبر پر 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې د سازمان د 15 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د او آی سی مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. دا غونډه پر داسې مال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یکشنبې ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماتان هم ګډون وکړي. شاهین بنیری نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان سهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د دې لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکینډ باندې هفته تور تاسو چھٹی او پیر دروازه هم چھٹی ورکړې شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی د غیب د شیخ اجلاس کې شرکت کې دی چې د نزیات هم راشي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجدا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 19 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وست دې کټګوري او چې برکه پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې په هغه مغه تسلیم کړي د طالبانو قانوني نتورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کړي. ما نه ده شایي چې او چې وا پاکستانی موقف آغا شانی مایا تو کی دوسر مددی شوروی اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اجملن تا وګدو چې د افغانستان په اړه لوی دې مطبوعات کتلی دي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ویل کنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړي. رسپانه وایي کله چې د اګست پر 15مه طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولي د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتک په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمېنې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. ورسپانه وایي خو دا افغان کډوال چې د دوو بچیانو پلار دی اوس ویره لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې له دې ده چې حسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلی. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولو ساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي، بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړې چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د 40 کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2 افغان خویاندو لخوا د 3 افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه بله لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2 افغان خویندو لخوا د 3 افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور دا انجونې د هغو افغان نجونو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورځپاڼې زیاتوي چې د دې نجونو مور صوفیا په 1971 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورځپاڼه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپلو لوڼو ته یې دا پیغام ورکړی چې یوه ښځه کولی شي سوداګري او کاروبار وکړي.
په کندهار کې د یو خیریه بنسټ له لوري د 150 تنو بې وزلو ځوانانو د واده ډله ییز مراسم ترسره شول. د دې ودونو لګښت ورکوونکی خیریه بنسټ وایي په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې د ولور د ورکولو لپاره یې ځانونه د کلونو لپاره ګیرو کړي وو. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د 19 هغو بې وزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې له کلونو راهیسې د واده د لګښ مصارف نسو پوره کولی. له دې جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې دیني عالمان او خیریه بنسټونه دې هڅې وکړي چې کورنۍ کانې کړي تر څو په ولورونو کې کموالی راولي.
خوشاله خو ولا ډېر یم اسوالت کار په واده ته درلې وو دوه نو اوس ما سره خپل نه وو چې زه خپل واده به سره پکم زه په تر شي معیوب دی.
یو داسې لمتون کې دوه دی چې تاسو ځوانان د مرګ سره مخ کړی دي. موږ تاسو لیدلې جوړېدلې مجبه هرې واده تکلیف تر نن پر بیا راغلیم نه دي. سما د ټول افغانانو صدا هله دا ته وکوه چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الله په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیسی د ډیرو لګښتونو لکبله ځندې دلی وو.
زه دا غسی بیا وزلی بیچاره وم چې ورورکه هغه اسمان مټلته کو د امزکه منالی و ورورکه او زما سره ډیر کومک وسو ورورکه دا غلک نه پلار دلود زه مور یم مسکین و بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دي شخه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه.
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مې سپار پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پرکېدل انو بار خدا پاک دې ربان مهربانه کوچی شرمان لري بارنه ورته ول مالیو د دغه زی د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیرو څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانان ودونه ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډیری داسې و چې آن ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې فقر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بیخي خپل حوج ته رسیدلی دی، او د بل طرف څخه لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي، او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځه وړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ دا مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ له لوري د بې ځایه لګښتونو غوښتنې هغه څه دي چې د ځوانانو ملا یې ورماته کړې. په کلونو بې واده پاته سوي او ډېری بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی چې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دوی ویلي که داسې ونه شي د ایران پر ضد به پر بېلابېلو اقداماتو غور وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا چې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې یې اتباع وژل شوي، پرون پنجشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته یې د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د 2000 کال د جنورۍ په 8مه هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک په دو توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیښه کې د الوتکې دننه سپاره ټول 168 تنه ووژل شول چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. د غوڅلورو